استودیو اومده. سلطان جان خیر اخلاص.
تشکر زرغونه جان. ساعت د سهار 8 بجې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې لکه څنګه چې زما همکاري وویل زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبری ریپورتونه لرو او د غراز د ورکو شویو عزیزانو پروګرام هم خبريږي. خو لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونه چې همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان سره د امریکا د پراخ او کلک شراکت استاینه وکړه. ولسمشر اوباما وویل دته د برېټانیا نوی لومړی وزیر ډیوډ کامرون ډاډ ورکړی چې برېټانیا به همغه راز په افغانستان کې د زختریزو په وړاندې خپل ماموریت ته ژمنه وي لکه چې تر اوسه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینټن او د چین یو لوړ رتبه چارواکي په دې موافقه څرګنده کړې چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نوي بندیزونو په لګولو کې ښه پرمختګ شوی دی. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر باراک اوباما د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان سره د امریکا د پراخ او کلک شراکت ستاینه وکړه. ویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د القاعده د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په ګډ هدف ټینګار وکړ. په سپینې ماڼۍ کې له خبرو وروسته اوباما په یو خبري کنفرانس کې چې کرزی په خوا کې ولاړ و وویل امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی او دوی له ټولو امکاناتو څخه په استفادې هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. اوباما وویل متحده ایالات د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي هغو طالبانو ته چې له شخړو لاس اخلي او له القاعده سره اړیکې پرې کوي ورخلاص پرېږدي. هغه همداراز وویل چې د ده او کرزي ترمنځ په وروستیو کې رامنځته شویو اختلافاتو کې خبري رسنیو ډېره مبالغه کړې ده. د افغانستان ولسمشر دغه راز له دې خبرو وروسته د امریکا له یو شمېر مهمو سناتورانو سره د غونډې په مهال د اداري فساد د انتقادونو په اړه وویل چې په دې هکله باید له صبره او حوصلې کار واخیستل شي او لا زیاتو زیارونو ته اړتیا ده. کرزي سناتورانو ده وویل چې د اداري فساد ضد مبارزه په افغانستان کې روانه ده خو تاسو نتایج په امریکا کې نه وینئ. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دته د برېټانیا نوی لومړی وزیر ډیوډ کامرون ډاډ ورکړی چې برېټانیا به همغه راز په افغانستان کې د سختریزو په وړاندې خپل ماموریت ته ژمنه وي لکه چې تر اوسه وه. ولسمشر باراک اوباما لومړنی مشر و چې د سې شنبې په ورځ ډیوډ کامرون ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې د صدراعظم مبارکي وویله. د ښاغلي کامرون محافظه کار ګوند د مې د شپږمې نیټې له پارلماني انتخاباتو وروسته د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لیبرال ډیموکرات ګوند سره ائتلاف کړی او په دې ډول دواړو خواوو د کارګر ګوند دیارلس کلنه واکمني پای ته ورسوله. د برېټانیا او امریکا مشرانو همداراز په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر خاصو او فوق العاده اړیکو ټینګار وکړ چې له اشخاصو او د هیوادونو له لومړۍ درجه مشرانو پورته دي. پرون د لومړي وزیر کامرون له لوري د بهرنیو چارو نوي نومول شوي وزیر ویلیم هک چې هغه هم د محافظه کار ګوند غړی دی وویل چې د دې د کار اصلي لومړیتوب به افغانستان وي. ویلیم هک د لندن سکای نیوز تلویزیون ته وویل په بهرنیو چارو وزارت کې افغانستان زما د کار تر ټولو فوري لومړیتوب دی چې په دې باب ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان که چیز تیریگی پر هغه کنټرول ولرو او زه پوهیږم دا موضوع به زموږ ډیر وخت انرژي او هلو زلو ته اړتیا ولري. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېښت طالبان نیولي دي. چارواکو ویلي د طالبانو پر یوې ډلې دغه عملیات په داسې حال کې ترسره شول چې دوی د غونډې په حال کې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وړاندې په تفصیل اوریدای شئ. اردن وایي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو 2500 غړو ته روزنه ورکړې ده. اردن وویل چې د افغانستان د پولیسو د روزنې لپاره د ناتو پر نوې غوښتنې غور کوي. د اردن د اطلاعاتو وزیر نبیل شریف یو خبري کنفرانس ته وویل چې د هیواد تر اوسه د ناتو د غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې. له اردن څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو غوښتنه د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن امان ته د مارچ د میاشتې په سفر کې کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینتن او د چین یو لوړ رتبه چارواکي په دې موافق دي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نوي بندیزونو په لګولو کې ښه پرمختګ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کرولی ویل کلینتن او د چین د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام دای بنګاو پرون څه باندې یو ساعت په ټلیفون د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل دوی دواړو ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 15 غړو او جرمني سره به ګډ کار ته دوام ورکوي څو د ایران پر حکومت د څلورم ځل بندیزونو لګولو په اړه پاتې پوښتنو ته ځواب وموندل شي. د نړۍ د شپږو قدرتونو د استازو پرون هم په دې اړه په نیویارک خبرو ته دوام ورکړ. ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندولو لپاره د لویدیځ غوښتنې په کراتو رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف پر مخ بیایي. د راپورونو له مخې پرون شپه د عراق د مرکز بغداد د صدر په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او څه باندې شل نور ژوبل شوي دي. دغه چاودنې پرون د دې ښار یوه مشهور رستورانت ته نږدې شوې ده. تر دې چاودنې وړاندې د دوشنبې په ورځ په عراق کې په حملو کې څه باندې 160 کسان وژل شوي وو. نن د ازبکستان په شمال اندیجان کې د خونړي پاسون چې په ترڅ کې په سلګونو کسان ووژل شول 15مه کلیزه ده. نن ورځ دا تر ډیره حده د اندیجان د ډلهییزې وژنې په نوم یادیږي. د ولسمشر اسلام کریموف د رژیم ځواکونو په دې ورځ د حکومت ضد مظاهره چیانو چې په دې ښار کې څو پر لپسې ورځې اعتراضي مظاهرې کړې وې حمله وکړه او په لسګونو کسان یې ووژل. حکومت په دې ځپونکو عملیاتو کې د سرتیرو په شمول د وژل شوو کسانو ارقام 180 ښودلي، خو د بشري حقونو مدافع ډلو ویلي چې د فاتو ارقام سلګونو تنو ته راسي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت سهار 8:00 پاک دقیقه او 30 ثانیې دي. درنو اوریدونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اوریدلی شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سره ولیدل او له غونډې وروسته یې په ګډ خبری کانفرنس کې برخه واخیستل. د دغه خبری کانفرنس تفصیل به شیبه وروسته واوري. راپورونه وایي افغانستان ته د نویو استول شوي امریکایي ځواکونو د ډلې شاوخوا 2000 سرتیري د افغانستان شمال ته رسیدلي دي او هلته د افغان ځواکونو د روزنې کار پیل کړی دی. د خوست ګڼو قومي مشرانو پرون په دغه ولایت کې په ورستیو بمی چاودنو کې د لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او نورو ولسی خلکو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له عدلي او امنیتي مقاماتو یې وغوښتل چې دغه کسان ژر د قانون منګولو ته وسپاري. وبخي هغه کسان چې په دغه پیښو کې لاس لري ژر د قانون منګولو ته وسپاري. د نغلو د برېښنا له بند څخه کونړ ولایت ته د برېښنا د رسولو لومړنۍ سروې پیل شوې ده. په هرات کې یو شمیر کورنۍ چې خپلوان یې په دې وروستیو کې په ایران کې اعدام شوي له افغان دولت څخه غواړي چې د دغو اعدامونو عوامل له ایران څخه وپوښتي او دا وروستی ریپورت دا دی چې د امریکا حکومت امکان لري پاکستانی طالبان یو تیرورست تنظیم وګڼي او د دغه تنظیم د غړو په تګ راتګ او مالي چارو بندیزونه ولګوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې پرون په سپینې ماڼۍ کې جمهور رئیس باراک اوباما سره ولیدل. دواړو جمهور رئیسانو له غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې هم برخه واخیسته. دا چې دواړو مشرانو په دغه خبری کانفرنس کې څه وویل تفصیلي نوریاس نوری اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی له خپل ځانه اتحاد څرګند کړ او په ډاګه کړ چې د دوی ترمنځ وروستیو اختلافاتو د القاعده د لمنځه وړلو او د سولې او ثبات لرونکي افغانستان د جوړېدو لپاره د دوی پر ګډ هدف اغیز نه دی کړی. په سپینې ماڼۍ کې له څو ساعته خبرو وروسته اوباما په ګډې خبري غونډه کې چې کرزی په خوا کې ولاړ و وویل په دغسې یو سخت او پیچلي وضعیت کې چې افغانان او امریکایان ډېرې قرباني ورکوي دا طبیعي خبره ده چې ځینې وختونه اختلافات رامنځته کېږي، خو هغه وویل چې دغو اختلافاتو ته چې تیره میاشت د کرزی د لویدیځ ضد څرګندونو وروسته راپورته شوي تر ډیره حده خبری رسنیو لمن وهلي او هغه غټ کړی دی. اوباما وویل
With respect to perceived tensions between
د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ راپورته شوی اختلافات ته په اشاره باید ووایم چې ډیرو دغو اختلافاتو ته لویه بڼه ورکړل شوې ده. کرزی دا ومنله چې یو وخت دوی دواړو ترمنځ اختلافات موجود او ښایي نور اختلافات هم په مخ کې وي، خو هغه په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شراکت ډیر قوي او ژور دی. کرزی وویل اساسی خبره ده چې نن ورځ موږ یو له بل سره دومره قوي تړلي یو چې پخوا هیڅکله هم په اړیکو کې دومره نه وو نږدې، او دا یو ډیر ښه پیغام دی چې بل سبا به یې په بیرته تګ سره زه د افغانستان خلکو ته له ځان سره اوړم. په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره د کرزي دا کتنه امریکا ته د هغه د څلور ورځني سفر په درېیمه ورځ ترسره شوه. له کرزي سره په دې سفر کې د کابینې د غړو او دولتي چارواکو یو هیئت ملګری دی چې له خپلو امریکایي سیالانو سره د پوهنې، انرژۍ، کرنې او دفاعي چارو په ګډون پر مختلفو برخو خبرې کوي. افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلینتن سره خبرې وکړې. میرمن کلینتن ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به افغانستان یوازې پرې نه ږدي. په سپینه ماڼۍ کې د دواړو ولسمشرانو له کتنې څخه هدف دا و چې پرمختګونه وڅېړي او متحده ایالات یو ځل بیا له افغانستان سره خپله ژمنه چې په وروستیو کې په عام محضر کې ترې ملاتړ یو څه کم شوی او په کانګرس کې هم په اړه پوښتنې راولاړې شوي په ډاګه کړي. اوباما وویل دا خبرې د دوی لپاره یو فرصت و چې د ګډې ستراتیژۍ او اهدافو په اړه پرمختګونه یو ځل بیا وڅېړي. هغه وویل دوی دواړو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اندازې په اړه چې له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د طالبانو د غندلو لپاره د عامو افغانانو په لاره کې ستر خنډ بلل کېږي د کرزي پر ژورې اندېښنې خبرې وکړې. اوباما وویل
to avoid civilian casualties and I reiterated
موږ د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره فوق العاده اقدامات کړی دي، او مالک رز سره په کتنه کې هغه ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې متحده ایالات بل خپل افغان او نړیوالو متحدانو سره په ګډه له ټولو امکاناتو څخه په استفادې چې زموږ په وس کې دي کار واخلي ترڅو د هغو اقداماتو چې افغانان زیانمنوي مخنیوي وکړي. په نهایت کې دا د افغانستان خلک دي چې ورسره کار کوي، تو دوی له وسلوالو طالبانو چې د بیګنا ملکی وګړو د وژنې د ډېرې برخې مسؤل دي خوندي کړو. د دې خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع د اداري فساد مسله وه چې واشنگټن غوښتل په دې برخه کې پرمختګونه وګوري، خو د هغې پالیسۍ له مخې چې سپینې ماڼۍ د کرزي د سفر د مخه چې په عام محضر کې به د کرزي احترام ساتي په دې اړه په خبري کنفرانس کې څه ونه ویل، او په دې اړه هر پیغام چې و کرزي ته په خصوصي خبرو کې وړاندې شو. خو اوباما په افغانستان کې په یو لړ برخو من جمله پوځي برخه کې په جنوب کې وروستیو عملیاتو کې پرمختګونو ته په اشاره وویل چې نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کوي. څه کم دوه اونۍ وروسته به د کرزي حکومت په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې کوربه وي چې په هغې کې به له طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وشي. دا په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو او د هغو د قمندانانو د بیرته جذبولو لپاره د حکومت د روغې جوړې د پلان لومړنی ګام دی. کرزي د ټیټې سطحې طالبان د افغانستان زامن وبلل او ویې ویل
ناو دیر آر تاوزنز آف د طالبان who are not ideologically oriented.
په زرګونو طالبان شته چې دوی د ایدیالوژۍ له مخې نه جنګیږي، القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري، او نه هم په هیڅ شکل د هغو بهرنیانو چې موږ ته ستونزې راولاړې کړې تر کنټرول لاندې دي. د دوی په زرګونو یې د هیواد زامن دي چې د زور او ویرې او ځینې وختونه زموږ د ناسم چلند یا د هغو شرایطو له مخې چې نه دوی او نه موږ پرې کنټرول لرلی له طالبانو سره یو ځای شوي دي.
All circumstances beyond their
واشنگټن په دې اړه چې پر کومو شرایطو د له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وشي خپلې اندېښنې بیان کړې. اوباما وویل چې کرزي ورته نن د دې بهیر د جزئیاتو په اړه رڼا واچوله.
I appreciated the president sharing his plans for the upcoming consultative
زه د راتلونکي د سولې د مشورتي جرګې په اړه د ولسمشر د پلان چې له ما سره شریک کړ ستاینه کوم. دا یو مهم اقدام دی چې امریکا یې هم ملاتړ کوي. پر دې سربیره متحده ایالات د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي هغو طالبانو ته چې له شخړو لاس اخلي له القاعده سره اړیکې پرې کوي، د ښځو حقونو ته د احترام په شمول د افغانستان اساسي قانون مني ورخلاص پرېږدي. د ادوارډو ولسمشرانو له څرګندونو وروسته د خبریالانو د پوښتنو او ځوابونو په برخه کې له ولسمشر کرزي څخه د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد څخه د هغه د وروستۍ کتنې په اړه پوښتنه وشوه چې ولسمشر یې په ځواب کې وویل ایران د افغانستان ګاونډی او ورور هیواد دی چې د افغانستان په بیا رغونه کې رول لوبولی. موږ غواړو ورسره ښې اړیکې ولرو. افغانستان غواړي چې د امریکا او ایران دواړو دوست وي، او افغانستان نه غواړي چې له خاورې یې یو د بل پر ضد کار واخیستلی شي.
سپینې ماڼۍ کې د افغانستان او امریکا د مشرانو د پرونیو خبرو او څرګندونو ریپورت مو واورېده. د افغانستان جمهور رئیس امریکا ته د خپل سفر په درېیمه ورځ پرون له جمهور رئیس باراک اوباما سره ولیدل. د کابل د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو پوهند ودیر ساپای اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی او لومړی به له دوی نه وپوښتو چې استاد، ستاسو نظر څه دی چې دغه سفر امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند باندې څه تاثیر لرلی شي؟ د سولې او امنیت په برخه کې او د اقتصاد په برخه کې
سلامونه تقدیم متاسو او محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو وایم چې دا سفر د کرزی صاحب ډیر یو مهم سفر او باید شوی وای او باید یو تفاهم ته د اوباما د رژیم سره راتلل وای، ځکه چې هم وضع خرابه شوی و او هم ناکاری د افغانستان د حکومت ټولو ته ثابته شوی و چې هغوی هم ترینه شاکی و. نو اوس به دا ژمنې تازه شي د دواړو خواونه او اخوانه، لکه څنګه چې واورېدل شول ژمنې ورسره وشوې او دوی هم بیا شفایي توګه باندې خپل ځانونه سمول او کارونه کول، وعده یې ورکړه. نو دا به اوس عمل کې معلوم کړي چې د افغانستان خلق منتظر دي چې دا زر په سترګو وویني چې څه تغییر د دوی په ژوند کې را روان دی. او آینده درې میاشتو یا شپږو میاشتو کې که یو څه تغییر راغی وي به او که نه وي بیا چې نه کېږي نو نه کېږي.
استاذ، یو موضوع چې په دغه لیدنې کې یا په دغه خبرو کې په امریکا کې اشاره بل سوی یا په خبرې سوی، هغه د اداري فساد موضوع ده. د امریکا چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان دولت باید د اداري فساد په برخه کې لا زیات زیارونه وکړي او افغان چارواکي وایي چې نه، موږ خو زیارونه کوو خو لا زیات وخت اړتیا ده او دا کار روان دی. تاسو څه نظر لري په دې حکله چې افغانستان دولت آیا امکان لري چې نور زیارونه وکړي او هلې ځلې وکړي د اداري فساد په برخه کې؟
او څه شی چې د اداري فساد کمولو یا ورکولو کې ډېر نقص لري، همدغه چې دوی ورته دا پولیټیکل ویل وایي، دا سیاسي اراده وایي چې موجوده او که موږ سیاسي اراده د تور تنه او اول وخت نه خپل داسې ضعیفه کړو چې دا امکان نه لري و دا ډېر وخت غواړي و دا داسې معنا یې دا ده چې نشو کولی. نو خبره دا ده چې که اشخاص و او افراد صادق پاک وطن پرست وطن دوست او دلسوزه او وطن او جامعې ته پروفیشنل مسلکی راوستل شي، فساد اداري ورسره کمیږي. که د اړیکو روابطو خپل خپلوي و دوستي و رشوتونو په اساس خلک مقرریږي، نو رښتیا خبره ده چې 50 کاله نور به هم ورک نه شي.
پروفیسر صاحب، یو بل خبر چې دغه سفر په ترڅ کې کیږي هغه د امریکا او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیک شراکت دی، په دې اړه که څه معلومات راکړي؟
زه فکر کوم چې ستراتیژیک شراکت د هغه یو دولت او حکومت او هیواد سره ډېر تاثیر کولی شي دواړو ټولنو ته او بینالمللي او منطقي ټولنې ته هم، چې هغه دولت په خپلو پښو قوي ولاړ وي، ملي حاکمیت ولري او د خلکو زړونه او ذهنونه یې خپل لاسته راوړي د خدمتونو د لارې نه. زه فکر کوم چې دا ستراتیژي د امریکا ته ډېر ورسره مخکې ولاړ شي، دا څلور نیم کاله نور د کرزی صاحب دورې پورې به یې هغه هم که کرزی صاحب هم کارونه وکړی شول او ژمنې ادا کولی وشولې، د لانګ رن دپاره آینده بهیدې دپاره دا حکومت نشي تضمینولی، امریکا هم نشي تضمینولی.
استاد، دغسې یو شراکت د افغانستان لپاره څه ګټه لري او د امریکا لپاره څه ګټه لري؟
او د افغانستان لپاره خامخا ګټه لري که دلته یو قوي حکومت ریکار شي په دې منطقه کې. مونږ دغسې متاسفانه ګاونډیان لرو چې په ټول د تاریخ د افغانستان کې مونږ ته په ښه سترګه نه دي کتلي. د شا د خوانه شمال د خوانه حمله وشوه، د شرق د خوانه راباندې حمله کېږي، د جنوب و غرب د خوانه راته بد کتل کېږي، حملې راباندې کېږي. نو داسې یو قوي هیواد، اول هیواد د جهان سره که مونږ ځان سم کړو او هغوی هم مونږ سره صادقانه لاره باندې لاړ شي، د افغانستان آبادۍ دپاره او د افغانستان د دولت دی بین المللی شخصیت دی تحکیم دی پارا او منطقه که من دی رشد دی پارا دا دیر مفید دی و امریکا دی پارا پا دی مفید دی چه دا دیر سو کلونو جگرو که پخوانی دی افغانستان دا منطقه بیخی دی تروریزم زال از رزی بلی دی که دوی غالی که امریکا و ساتی و اروپا و ساتی و بمده بزر راغلی هم دی جوغی استراتیجی گیدی دی 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 امنیت دی لحاظ دا خبر را او بول منابع دی سنترال ایشیا و مدنی ایشیا دی پخوانی شوروی طول دست نخورده واقعی دی اخو که هم دوی زانون شریک گلی و بید غیر نواتلی دی اخو هم استفاده کولشی.
پوهان صاحب یو بل خبره د ورستې پښتنې پترز کې یو بل خبره چې په دوه خبرو اترو کې په امریکا کې د افغان چارواکو او امریکایي چارواکو په خبرو کې ورته اشاره شوی هغه د وسلوالو مخالفینو سره د سولې موضوع ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه لیدنې نه ورسته په دې لار کې څه پرمختګ راشي کنه له مخالفینو سره د سولې په خبرو کې؟
زه فکر کوم چې په مذاکراتو کې د سفیر قابل لمس پیشرفت که وای چې مشران د طالبانو برای شون دا موضوع با سول لار نحل شي دا با یو بعید خبر وي او تخیلی خبر بوي. هغه فکر نه کوم چې دا د خاري نه دې مذاکراتو نه ثابت هم نه شوه چې دوی به هغه جوړ جاړي ته ورسېږي. په هغه څه چې کردي هم د دوی سره موافقه وکړه او هغوی هم ورته یاده کړه همدا واړه قومندانان او طالبان دي چې دوی باید پروسه که شامل شی او توپک بری دی اساسی قانون و مندی او کار و شغل رو تا پیدا شی. مشرانو تا دوی هم سیاسی پناهندگی گفته خوی و منی که و نمانی خو پا هر صورت دا کار و دا کار دست کار دی چه هم پالیسی دی امریکا و دی ناتو دا او هم اغا خلق در زر مذاکرات دا نه حاضری که ترچو تا احترام و لیچی او صداقت بچنی نو بیره دی جگره دکا یا
پوهان صاحب ډیره مننه. پوهان ودیر صافی د کابل د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې په واشنگتن کې د افغانستان او امریکایي چارواکو د خبرو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
وخت سهار اته بجې یوش دقیقې او پوره 55 ثانیې دي. راپورونه وایي افغانستان ته د نویو استول شویو امریکایي ځواکونو د ډلې شاوخوا 2000 عسکر د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. په مزار شریف کې د امریکایي ځواکونو یو مقام پرون د سرتیرو د ډلې د رسیدو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د دوی د ونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبريال سمیع الله غختون په ریپورت کې.
په بلخ ولایت کې د امریکای متحده ایالاتو د 13 لیوا قماندان د شمال له هوایي ډګرونو څخه د کنټرول او هوایي ترافیکو د روزنې په خاطر په دغه ولایتونو کې د 2000 نورو تازه دم امریکایي پوځیانو ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قل اردو په قرارګاه کې د امریکای متحده ایالاتو د 13 لیوا قماندان ډګروال بار لیوسون په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د امریکای متحده ایالاتو څخه د پاس له 10000 پوځیانو څخه تر 3000 زیات پوځیان شمال ولایتونو کې ځای پر ځای او د ملي پولیسو د روزنې چارې پر مخ وړي. د امریکای متحده ایالاتو د پوځي پرسونل قماندان ډګروال بار یوسون په شمال ولایتونو کې د ایساب ځواکونو په چوکاټ کې د خپل وظایفو په هکله وویل: زموږ د هدفونو څخه یو هم د سرحدي پولیسو روزل دي تر څو د افغانستان د امنیتي قوتونو دغه برخه په ښه توګه وظیفه ترسره کړي او د امنیت په ټینګښت کې غوره رول ولري. د شمال ولایتونو د سرحدي پولیسو د تجهیز او روزنې چارې په 10 کال کې د امریکایي پوځیانو تر روزنې لاندې نیول کیږي. چې په شمال ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د 5 زون قماندان جنرال عبدالخلیل بختیار وایي چې د شمال سرحدي پولیس له څو ډوله ستونزو سره مخ دي. یو خو په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د ګډې اوږدې پولې په پرتله د سرحدي پولیسو د تشکیل کموالی، بل هم افغان سرحدي پولیس د ورځنیو اړتیاوو له مخې د مجهز تخنیک او وسایلو نشتوالی دی. د سرحدي پولیسو د 5 زون قماندان زیاتوي کوم پروګرام چې د سرحدي پولیسو په خاطر د امریکای متحده ایالاتو د سرحدي پولیسو لخوا په لاره اچول شوی دی، هیله مند یم چې په عملي کولو سره به یې د سرحدي پولیسو ستونزو ته ځواب وویل شي.
له مزار شریف مو د ازادي رادیو د خبريال په ريپورت کې واوریدل چې د هغو امریکایي ځواکونو لړل چې نوی افغانستان ته استول شوی تقریبا 2500 عسكر د افغانستان شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د افغان ځواکونو روزنه پیل کړې ده. بلخوا د خوست ګڼو قومي مشرانو پرون په دغه ولایت کې په ورستیو بمی چاودنو کې د لسګونو خوونکو زده کوونکو او نورو ولسی خلکو پر مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړه. په غونډه کې چې د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا په نوښت جوړه شوې وه له امنیتي چارواکو غوښتنه وشوه چې د دغو خونړیو پیښو عاملان ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې غونډې له جریانه رپورټ راکوي.
د سې شنبه په سهار د خوست ښار په لویدي زبرخه د صدیق روحي لیسې د ودانۍ دننه د وځای پرځشي مایند 14 لعمله د څلور خونکو په ګډون لستن زکون کې ټپيان شوی. د نموړ لیسې و خونکو چې په خپل په دې پیخه کې ټپي شوی ازادي رډو ته ول
راخات به د محمد صدیق لیسې خونګه تا به خوشو چې تب شروع شونه سپی او انفجار وشول چې داخل د دلیس کې و لا اسکا صحبوین وحشي عمل د چېږي سر تر سوینو شاګردونو څه ګناه کړنه
د پیخه ټپيان چې ډېرې د ټټو سنفوز د کوون کیدی دا محل د خوست په ملکی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د روغتون رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وای ټپيان تر جدي مراقبت لاندې دي خو د ځینو روغتيي حالت نازک دی.
له خوست مودي ازادي رادیو د خبريال ريپورت واوریدم. د نغلو د برېښنا له بند څخه کونړ ولایت د برېښنا ورکولو لمړنۍ تحقیقاتي سروې پیل شوې. د سروې لپاره د اوبو او برېښنا وزارت د مرستيال انجنیر محمد امین منصف په مشرۍ هیئت کونړ تر رسیدلې دی. په دې اړه نور جزئیات په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري اوروي.
د اوبو او برېښنا وزارت مرستيال انجنیر محمد امین منصف په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل سمو د وړاندې د کونړ والی له دوی څخه غوښتي و چې د نغلو په هغې برېښنا کې چې ننګرهار او لغمان ته ورکوي باید د کونړ برخه هم وکړي. هغه ویل هماغه و چې وزارت کونړ ته د برېښنا د شبکې د راغځولو دپاره د لومړنۍ تحقیقاتي سروې پریکړه وکړه.
پاکستان نه د 300 میگاواټو د برق دراوړلو پروژه کابل ته چې دا مخکې تکمیل شوې ده نو د دې سره موازي د حوزې تولید نه د نغلو نه جلال آباد او لغمان ته برق ورکړل شي. د هغې کارن په جریان د دې 10 میاشتو کې مخکې برق شاید د 10 میگاواټو پورې چې څومره انډسټریل پارک سودان جوړ شي چې د 10 میگاواټو په شاوخوا کې فعلا برق په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی منصف وویل د اوبو او برېښنا وزارت ځکه د شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه برېښنا واردوي چې څو په ټول هیواد کې د برېښنا شبکه جوړه کړي او کوم وخت چې افغان دولت په خپلو اوبو باندې د اوبو او برېښنا بندونه ودان کړي نو په اسانه به وکولی شي چې د بهرنیو هیوادونو څخه واردونکي برق قطع او پر ځای د خپلو برېښنا کوټونو څخه په ترلاسه شوي برق افغانستان روښانه کړي.
دلته چې کوم برق تولیدېږي بندونه جوړېږي د همدې سره وصل شي او دا ترانسمیشن لاین د یو سړک په شکل باندې ټول افغانستان د مرکز او ولایتو سیستم سره وصل دی. د همدې لاین نه بیا هلته هم برق ور
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وایي که چیرته کونړ ته له نغلو د برېښنا لینونه راوغځول شي نو کونړیان به د برېښنا د نشتوالي له ستونزې وژغورل شي.
اوس مونږ دې ته امیدوار یو چې انشاءالله تر هغې پورې چې زمونږ په بندونو کار شروع کېږي او یو وخت نیسي د وارداتي برېښنا هم استفاده کوو.
د یادونې وړ ده چې له دې څخه وړاندې هم د افغان دولت ډېر لوړ پوړي چارواکي او پلاوي کونړ ته راغلي او خلکو سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې کړي او دې ته ورته ګڼې سروې ترسره شوې دي خو تر اوسه نه کوم برېښنا کوټ جوړ شو او نه هم د شوو تحقیقاتي سرویو کومه مثبته پایله معلومه شوه.
له کونړ مو د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د نغلو د برېښنا له بند څخه کونړ ولایت د برېښنا ورکولو لومړنۍ تحقیقاتي سروې پیل شوې. په هرات کې یو شمېر کورنۍ چې خپلوان یې په دې وروستیو کې په ایران کې اعدام شوي له افغان دولت څخه غواړي چې د دغو اعدامونو عوامل له ایران څخه وپوښتي. همداراز هغه کورنۍ چې د کورنۍ غړي یې په ایران کې بندیان دي او د اعدام حکم پرې شوی غوښتنه کوي چې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دې ودرول شي او بندیان دې په هیواد کې دننه د محاکمې لپاره افغانستان ته وسپارل شي. دوی خپلې غوښتنې په هرات کې د مدني ټولنو لغړو او خبریالانو سره شریکې کړې. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دغه کسان د هرات سرحدي ولسوالۍ څخه راغلي و. د غونډې مشر ګډونوالې د 80 کلونو یو سړی و. خبري رسنیو ته یې وویل زوی په د وروستیو کې ایرانیانو اعدام کړ او د ګڼه میرمنو تر څنګ کشر ګډونوال ورسره یو 15 کلن ماشوم و چې په ایران کې د بندي پلار د کتو تلوسۍ په ژړغوني غږ څرګنده کړه. دوی چې تاسو یې آوازونه واورېدئ د کورنۍ په غړي ایران کې د مخدره موادو اتهام ناسم وباله. ویې ویل هغه چې اعدام شوي افغان دولت باید ایران څخه جرمي دوسیې وغواړي او نور چې بندي دي د اعدام لړۍ باید توقف خپل هیواد ته د محکمې لپاره راولېږدول سي. د غونډې ګډونوال د هرات ښار لویدیځ برامان جومات کې راټول شوي و هیله لرله چې غږ به یې تر لوړ پوړو دولتي چارواکو ورسول سي. په ایران کې دا مهال د 15,000 افغانانو د بند شتون خبره کېږي چې د ډیرو جرمي دوسیې د مخدره موادو قچاق یاد شوی ده. له منځه یې په 3,000 کسانو د اعدام حکم راغلی.
له هراته مو د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې واورېدل چې په دغه ولایت کې یو شمېر کورنۍ چې خپلوان یې په دې وروستیو کې په ایران کې اعدام شوي له افغان دولته غواړي چې د دغو اعدامونو عوامل له ایرانه وپوښتي. وخت د سهار 8:30 دی. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان او امریکا حکومتونو یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د القاعده د ماتولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره به ګډو هدفونو ته د رسېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل دته د برېټانیا نوي لومړي وزیر ډیوډ کامرون ډاډ ورکړی چې برېټانیا به هغه راز په افغانستان کې سختدریځو پر وړاندې خپل ماموریت ته ژمنه وي لکه چې تر اوسه وه. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 40 طالبان نیولي دي. اردن وایي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو 2,500 غړو ته روزنه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینتن او د چین یو رتبه چارواکي په دې موافق دي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نویو بندیزونو په لګولو کې ښه پرمختګ شوی دی. هالند نن د هغو لږ تر لږه 1,000 قربانیانو ویر لمانځي چې پرون د لیبیا مرکز تریپولي ته نږدې په دښته کې د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شول. د راپورونو له مخې د عراق د مرکز بغداد د صدر په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او څه باندې 40 نور ژوبل شول. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډف د برېټانیا نوي صدر اعظم ډیوډ کامرون ته په ټلیفون مبارکي وویل او هغه ته وویل چې د غواړي روسیه او برېټانیا په نړۍ کې د امنیت او ثبات لپاره په ګډه کار وکړي. نن د ازبکستان په شمال اندیجان کې د خونړي پاڅون چې په ترڅ کې په سلګونو کسان ووژل شول 15مه کلیزه ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له نوریاس نوري واوریدم. وخت سهار 8:02 او 30 ثانیې دي. د امریکا حکومت امکان لري پاکستانی طالبان یو تروریست تنظیم وګڼي او د دغه تنظیم د غړو په تګ راتګ او مالی چارو بندیزونه ولګوي. امریکایي مقامات په دې باور دي چې پاکستانی طالبان په نیویارک کې د چاودنې پروسې ناکامې هڅې کې لاس لري. په عین حال کې د چیلي مقاماتو یو پاکستانی چې په دغه هیواد کې د امن چاودیدونکي مادې نښې او آثار میندل شوي دي نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی د سه‌شنبه په ورځ وویل واشنگتن په نیویارک کې د چاودنې له ناکامې هڅې په خوا هم په دې غور کاوه چې تحریک طالبان پاکستان یو بهرنی تروریست تنظیم وګڼي، خو له دغې ناکامې هڅې وروسته یې په دې اړه خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. موږ په دې غور کاوه چې پاکستانی طالبان یو بهرنی تروریست سازمان وګڼل شي او څنګه چې تاسو یې شاید تصور ولرئ د یو تنظیم په اړه دغسې پرېکړه له یوې بااعتباره نړیوالې پروسې وروسته او د دغه تنظیم ځانګړتیاو ته په کتنه کېږي. خو موږ د نیویارک د ټایم سکوئر واقعې ته په کتنه په دې موضوع غور کوو او کېدای شي له تحقیقاتو داسې معلومات ترلاسه شي چې مسئله نور هم روښانه کړي.
greater clarity.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان کراولی زیاته کړه چې د پاکستانی طالبانو په اړه اقدامات د کانګرس د غړو له هغې غوښتنې سره کوم ارتباط نه لري چې د سه شنبه په ورځ د امریکا له بهرنی چارو وزارت وغوښتل چې پاکستانی طالبان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. کراولی وویل چې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د یو تنظیم شاملول یا ترې ویستل وخت غواړي او په دې اړه ټینګ تدابیر او اجراءات پلي کیږي. ده وویل چې موږ له مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو په اړه غور کوو او موږ په دې اړه خپلو تحقیقاتو کې هغه معلومات راټولوو چې نیول شوي کسان موږ ته راکوي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستانی طالبانو فیصل شهزاد سره چې په نیویارک کې د چاودنې په ناکامې هڅې تورن دی مالی مرسته کړې او دی روزلی دی. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو د نیویارک ښار په یوې ګڼې سیمه کې وموندل شو او د چاودنې هڅه شنډه کړای شوه. له دې وروسته فیصل شهزاد چې پاکستانی الاصله امریکایی دی دوبۍ ته په لاره د نیویارک په هوایي ډګر کې ونیول شو. د له دغې پېښې مخکې 15 میاشتې په پاکستان کې تیرې کړې وې او دا یې هم ویلي دي چې د بمونو د جوړولو چل یې په وزیرستان کې زده کړی. بلخوا د چیلي چارواکو د محمد سیف الرحمن خان په نامه یو پاکستانی چې په دغه هیواد کې د امریکا سفارت ته ورغلی و توقیف کړی. نوموړی چې د ویزې د اجراءاتو لپاره سفارت ته ورغلی و د تلاشۍ په مهال یې په جامو کې د یوې چاودېدونکې مادې آثار میندل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی په دې اړه وویل موږ د دغه کس په اړه معلومات لرل او لروی او موږ ځکه دی سفارت ته رابللی وو چې د هغو معلوماتو په اړه چې موږ د ده په اړه لرل توضیحات ورکړي. کله چې دی سفارت ته داخل شو د چاودېدونکو موادو د کشف وسایلو اشاره
وکړه.
لنیول ورستا سیف الرحمن د بی گناهی ادعا کړي او ویلي دي چې هیڅ کوم ډول چاودېدونکي مواد نه پیژني. سره له دې چې امریکایي چارواکو نه دی ویلي چې سیف الرحمن با په نیویارک کې د چاودنې له ناکامې هڅې سره کوم ارتباط ولري، خو د لنیول کېدو ښکاري چې امریکایي چارواکو هغو ګواښونو ته خپله پاملرنه زیاته کړې چې منبع یې د پاکستان د قبایلو سیمه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
وخت سهار 8:10 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. دغه راز تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلي مطالب او پروګرامونه په لاندې پته په انټرنیټ کې وګورئ: www.azadiradio.org. خو د خبرونې په دې برخه کې به راځي چې په ګډه وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. جان آغا الکوزی دغو ځینو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه لري.
بیا هم د زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو مخونه امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په خبرونو، راپورونو او تحلیلي مقالو ډک شوي دي. په امریکا کې خبریدونکي ستراتفورد کامنټري خبرونه په دې اړه لیکي: د کابل او واشنگتن ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي سره سره واشنگتن ته د جمهور رئیس کرزی سفر د دوستۍ سفر دی. که چیرې د دې سفر تر پایه د خلکو خوشبیني په همدې ډول دوام وکړي، بیا به هم د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ ژور اختلاف په ځای پاتې وي. د خبرونې په باور اصلي مسله دا ده چې افغانان د حامد کرزي د حکومت په اړه څه ډول فکر کوي. په زیات شمېر هغو کلو او بانډو کې چې متحده ایالات پکې د طالبانو د نفوذ د لرې کولو هڅې کوي، خلک په دې باور دي چې د جمهور رئیس کرزي حکومت په اداري فساد کې ښکېل دی او د دوی په فرهنګي معیارونو برابر حکومت نه دی. ستراتفورد کامنټري خبرونه لیکي: پښتنه دلته ده چې آیا خلک د جمهور رئیس کرزي په حکومت او اداري توان باور لري؟ د خبرونې په باور که څه هم چې حامد کرزی په راتلونکي کې د نظر وړ سیاسي واقعیت دی، خو په واشنگتن کې لا هم زیات کسان دته د یوې شتمنۍ په ځای د امریکا د هدفونو او پلانونو په مخ کې د یو خنډ په سترګه ګوري. خبرونه وړاندې لیکي: د ختیځې آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیره اونۍ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د روزل شوو تکړه او ماهرو ملکي کسانو شمیر زیات نه دی چې له طالب وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته لاړ شي او کار وکړي. دا به د هغې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره خواشینوونکي وي چې له وسلوالو څخه د پاکو شوو سیمو لپاره طرحه شوې ده. ستراتفورد کامنټری خپرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي، اصلي هدف دا نه ده چې سیمې دې د بې شمېره امریکایي یا ناتو ځواکونو په واسطه له وسلوالو څخه پاکې او امن شي، بلکې مقصد دا ده چې سیمې باید د سیمه ییزو ملکي کارکوونکو په کار او د ځایي خلکو او افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره وساتلې شي. په امریکا کې بلې خبرېدونکې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا او افغانستان هلې ځلې هغه مهال بریالۍ کیږي او نتیجه ورکوي چې په خپله جمهور رئیس کرزی هم د طالبانو په ماتولو کې خپله ونډه پوره کړي. د ورځپاڼې په باور حقیقت دا ده چې په افغانستان کې د نوي زرو امریکایي عسکرو په موجودیت او د طالبانو په ضد په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو د پیل کېدو په درشل کې جمهور رئیس کرزی او اوباما نشي کولای په عام محضر کې یو له بل سره ناندرې ووهي. د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ بری به په دې پورې اړه ولري چې خلکو ته د وسلوالو په ځای یو بدیل وړاندې کړي. په دې معنی تر هغې چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس وي، امریکا باید ورسره په ګډه کار وکړي.
د افغانستان د تحولاتو په اړه مو د لویدیځو مطبوعاتو لیکنې واورېدې. وخت د سهار 8:40 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام اوروئ چې هره اونۍ همکار امان الله امیرزی جوړوي.
د ورکو شویو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، درې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. نو ګرانو دوستانو، تاسو چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل پیغام پرېږدئ، لطفا خپل پیغام لنډ ووایئ. په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مو باسئ. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږی است. ګرانو اوریدونکو، بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، پیغام مو پریښئ، خو د پیغام په پای کې هم د تلیفون شمیره له یاده وتلې ده. اول به پیغامونه واورو، پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. اول به پیغامونه سره واورو.
ازادي راډیو ته مې سلام ورسیږي ټولو کارکوونکو ته. بعد له سلامه زه د غزنی ولایت د مکر د ولسوالۍ د جنګي د علاقهدارۍ د خانانو د کلي اوسېدونکی احمد الله یم. یو جوله نیمه کار زه یم. مېرمن یو برادر ورک دی، هغه په نامه د سلفلات اوولس کاله کېږي چې دی نادرکه ده. نو که هر چا ته معلومات وي په دې زنګ په دې پته دې بیا موږ ته احوال راکړي.
ګرانو اوریدونکو، که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په اکله معلومات لرئ، نو لطفا په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00 9 3 0 0 4 3 8 4 5. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 00 9 3، د افغانستان کوډ ده 0 0 و سفر چلور دری ات چلور پینزه.
دمور احمد دم مجید سالی خبر کنم. ما ده و تازی دی ده شمسله پنامه دی ده جی اقبال تازی دی ده دیر لسکاله چیلیش ده کور سنظره کدی پاکستان تکلی دی دی نو تزمار لغاوری او یا ده غدی ساتر اصطفی خودی سلمدار بانگی ما تشنگوی ده نوزاد ده ماما کاریز ده نوزاد ولسواری او ده ماما کاریز ده کلی و چیزین کلی. السلام علیکم دیرمانی
گرانو اوریدونکو کتا سی دغه محترم ورور د ورخښوی عزیز پاکلت څخه معلومات لرې نور ته په دې شمیره ټلیفون وکړی 00903 او 0 شپږ اته درې 0 2 1 3. د ټلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00903 او 0 شپږ اته درې 0 2 1 3.
السلام علیکم زما نوم ده سید الله سیدی د غوربند یم. زما یو انډیوال و چې په د پاکستان د میاوالي په کیمپ کې یو ځای و لس کاله په نامه د شینګل تقریبا 15 کاله کېږي چې زما نه ناپدیده شوی. که په دې باره کې څوک اطلاع لري نو د ازادۍ راډیو ته دې خیال کړېږي او یا دې زما لمبر ته زنګ ووهي نو ډېر خوشحاله کېږم. زما د انډیوال نوم ده شینګل ولایت یې ده کابل ولسوالۍ ده میربشه کوټ قریه یې ده دیما په قام کټاخیل ده. نو په دې باره کې چې هر کله معلومات لري د ازادۍ راډیو ته دې پیغام پرېږي ما ته یا دې زما لمبر باندې زنګ ووهي نو ډېر خوشحاله کېږم. زما نوم سید الله سیدی خدا پامان.
که تاسو د دغه محترم اورېدونکي د ورک شوي عزیز پاکړه څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 00903 دا د افغانستان کوډ ده. د ټلیفون شمېره ده 00 2 1 5 3 3 4. د ټلیفون شمېره یو ور بیا وایم 00903 و 2 و 1 5 3 3 4.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو ل ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته خوږیاست. اوس ور ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیره ولیکئ ځکه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر تاسو ټلیفوني پیغامونه لرو چیرته چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
کابل ولایت گلدری ولسوالی نے خبر کوم. زما یو تنانډیوال د میرامزار په نامه د حاجی غلام جان زوی د 12 کالو رئیس په دادره کړه. د ده په اړه که څوک معلومات لري او یا زما غږ دی په خپل اوري نو په دغه شمېره دې زموږ سره رابطه وکړي 0 8 3 3 9. مننه. السلام علیکم.
زما نوم ده سید الله سیدی غوبند یم. ورکشو عزیزی ولایت ده کابل ولسوالی ده د میربشکوټ قریه د زینې ده مقام کتخلی ده شینګل نومېږي. د میاوالي کیمپ کې په پاکستان کې 10 کاله سرځای وزخا ووه او اوس 15 کاله کېږي چې زما نه برکه شوی ده. په دې باره کې چې هر سړی معلومات لري د ازادۍ راډیو ته دې پیغام پرېږي. وسلام. زما نوم ده سید الله سیدی خطامن.
ما یو د خاله زوی دی چې په نورالله په نامه یادېږي په مجاهدین سره مشهوره دی او دغه سړی د تقریبا 6 کاله کېږي چې د ایران لوري ته تللی دی او بیا دروسنا ته راکه دی. که هر څوک دغه اعلان اورېدلی یا د ده په اړه معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 300 3 4 5 6 7 9 10. په دغه نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 300 3 4 5 6 7 9 10. وسلام.
زه د عبدالریاض د جلال آباد نه خبرې کوم چې زمونږ یو ورو د 3 کالو راهیسې تقریبا 3 کم 4 کاله کېږي چې نادره کړې. د هغه نوم دی فهیم الله ولد محمد الله د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ د نانګل د کلي څخه نادرکه شوی دی. سهار څوک دا اعلان اوري نو مونږ ته دې بېرته په دې ټلیفون خبرې وکړي. په دې نمبر زنګ وي مونږ ته 0 80 1 89 95 5. که چېرته ازادي راډیو د لارې هم مونږ ته دا اعلان خپرولی هم شي. وسلام ستاسو ورور امن الله.
محمد عمر خان زی د دی بالا هغه تقریبا نه کاله کېږي چې ورک شوی دی او پلار یې ورته بیمار دی. کار چاته د ده په لاره کښې پاته وي نو دې نمبر باندې ده بیا ټلیفون وکړي. خپل نوم یې چې کوم دی هغه امبارګل لانګو د کټکاڼي کیمپ نه ورک شوی دی. بېته راکه شوی دی پلار او مور ورپسې بیماران دي. کار چاته د ده په ورځ کښې پته وي نو دې نمبر سره ټلیفون وکړي 0 300 3 4 5 6 8 80 82 8 6 8. یو ځلې بیا نمبر 0 300 3 4 8 82 8 6 8. کار چا ته پته وي په دې نمبر باندې نه ټلیفون وکړي دا ته به خپله جایزه میلاو شي. وسلام.
السلام علیکم. زالی احمد نسید د یرمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سیل سره په تماس یم. د یو عامه زوی دی چې محمد نومېږي او بل مې د اکا زوی دی نو ټلیفون نومېږي. موږ ته د دې په هکله څوک معلومات راکړي موږ 5000 ډالر انعام ورکړو او زما د ټلیفون شمېره ده 0 100 5 15 10 1 4. یو ځلې بیا اعلان وم 0 100 5 15 10 1 4. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زد کاچسا والے دتاگا ولسوالے چاندا گیگم خدمات ضرور میرے پنامہ دا صادق جان دعوت نشی کی گی جنا دار کرے کچا تے معلومات کی پدا شمار دے ما تزنگ ہوئی. والسلام خدا تمام بس نہ یا ونا ری مننے.
السلام علیکم. یو سر گل افغان دا پاکستان دا پشن څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو افغانۍ چې نوم یې اشرف نومېږي د حاجي نور الدین زوی دی 8 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر څوک د ده په باره کښې معلومات لري یا انډوال یا د بل چا سره اوسېږي زما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي 0 300 2 8 6 8 40 40. یو وار بیا 0 300 2 8 6 8 4 0.
زما نوم خالد دی. مشهور نوم مجاهد خان دی او د پلار نوم محمد عمر خان دی او تقریبا دا 8 کاله کېږي چې کور ناروا ورک شوی دی او بېرته دی چې دا وا چې زما چا ته ورځي که خپله ورته پته یا چا ته سوال جواب وي نو په کم شینواري وروره د بالا اوسېدونکي وو او که چا ته زما اواز ورځي زمونږ دا نمبر دی وروره 0 300 3 9 5 4 5 4 4 3. په دې نمبر ته مونږ ته مونږ سره وغږېږي. نوم یې امبارګل وروره او په کریم الله باندې مشهور دی.
زه د جغوتو د میدان وردګ د ولسوالۍ د ستر ایرې اوسېدونکی یم. د ما یو ورور ورک دی چې عمر یې دی 6 کاله نه تر 15 پورې. نوم یې دیمهوه دی. د ما نوم خیرمهوه دی. که هر چا ته په دې هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 100 99 0 100 96 8 40 8 50.
ہلو السلام علیکم. زیر صاحب کچھ نہ کہے اور سوری صاحب خبر ہے نا ما بدلن میں پتہ ہم شو جو مسافر صاحب دے کا چلے معلومات دیا اپ خپل آواز اوری میرے بدل نمبر جس نے زنگ ہوئے پر واو یا تش کے طرف پانچ سو صدا ہے بل نمبر سے نہ ہے شکایت درے سوا نہ دے شو دے
زس پدینے میں ایران خبر کروں
زابل ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ د ارغنداو د منځکې درغه د کلی وسیدون کیم. زما یو ورور دی په نامه د شرف الدین چې 14 کال عمر لري. دا دوه درې میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه شوی دی. که چېرې دې زما دا غار وي یا د ده په هکله نور څوک معلومات لري، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي: 0-919-128-2928. شماره یو ځل بیا تکراروم، دا د ایران کود دی: 2-098-913-141-2869.
السلام علیکم محترم عبدالله بدوی د خوست ولایت د صبری د مچۍ کلی ده. 15 کاله کېږي چې دا ورک شوی ده. دا هم عصبي تکلیف هم لري. که هر چاته معلومات وي چې مله ده ماته په دغه 0-9-9-3-9-4-3. تشکر. رادیوی ازادي.
هلو، السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت. ما د اکا زوی چې د داود په نامه ده په کال 2002 کې د کوټې د شاره څخه نادرکه شوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا دې زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي: 0-0-9-19-9-2-0-8-4. شیرین ستاسو د خولې، ستاسو د توجه څخه یو جان مننه. وسلام.
بلې، زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ یو دوست ورک شوی دی چې د هغه د لوی ولې د کندهار د لوی ولې اوسېدونکی دی. د ده نوم محمد نسیم، د پلار نوم یې محمد امین، د ورور نوم یې اصلي نوم یې محمد نعیم، دوهم نوم یې خان و فقام نورزی دی. مشر ماما نوم یې عطا محمد، دوهم ماما نوم یې سردار محمد، او د عطا محمد زامن دي نیدا محمد او نور محمد. په لویه ویلې کې د ډبر د پل د حاجي سدوزي د ماجد دي. او دی 20 کاله مخکې ایران ته تللی و. د هغه څخه وروسته دوه وارې خط راغلی دي. نور هغه د هغه څخه وروسته بیا هېڅ حال نشته. او دغه یې د ټلیفون نمره ده: 0-9-5-0-8. ټلیفون شمېره بیا یو وارې: 0-0-9 د افغانستان کوډ دی. 0-9-5-0-8. که دی دا اواز یا د اورې په دغه شمېره دي د خپل دوستانو سره تماس ونیسي. د خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زه سید ګل د محمد ایواز زوی د هرات د هرات د ولسوالۍ د شیندان د هرات ولایت شیندان د ولسوالۍ د زیرکو د کوشي د سیمې. ما یو ورور دی جنوګل نومېږي. د اتم میاشتې کېږي چې ورک دی. هر یو ته پیدا کوي او یا هر یو ته معلومات ته ماته دي په دغه شماره زنګ ووهي: 0-0-7-4-19-8-8. بیا به شماره تکرار کړو: 0-0-7-4-19-8-8. وسلام.
زه سردار ګل افغان د پاکستان د پښین څخه خبر کوم چې موږ د نسکه اکا زوی نادرکه شوی دی چې نوم یې اشرف دی، د پلار نوم یې جنور الدین دی. هر څوک د باره کې معلومات لري یا دی پخپله اوري، نو زما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي: 0-3-3-2-8-0-4-4-0.
بله، السلام علیکم. زه د کندز سوالات سیاسي د ولسوالۍ څخه تاسو ته پوښتنه کوم. زما یو بچخاله دی، نوم یې ګورګل دی. د پلار نوم یې نادرشاه دی. د اجاد لسکالي کې شهرت دی. که هر چاته معلومات وي خو ما چې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0-1-2-3-2-3-2-3. بله شمېره ده: 0-1-2-3-2-3-3. زما نوم دی خالق داد. که هر چا د ده په باره کې ماته معلومات راکړي، زر ډالر د هغه جایزه ده. وسلام.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0002 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0002 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0002 02 21 11 2 4 1 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، کنه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوي. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. رو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو پیالری چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.